نیمایی ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستیو حملو موضوع ته ځانګړې شوې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو بشري مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. یو ان ایس سی آر په خپله ویب پاڼه کې ویلي چې د دې پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. دغه راز ویل شوی چې د دغو افغانانو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر رو مرستې غوښتنه شوې ده. دوه پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د پولیسو د احصایې د مضافو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکو ویلي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېلي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د اوکراین راتلونکی د ختیځ جبهې له جګړو سره تړلی ده. زیلنسکي ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. ترکی چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه کړې چې روسیې د نورو 6 ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زه نوري هرکلی کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېرې شنبې په ورځ په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د ستاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبې په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون 8 تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونو د وژل شویو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د دغه برید مسؤلیت یوازې 2 ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیې قمندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، آیا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تېره د منځنۍ آسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري. ویل شوی چې یوه زیاته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلات کې اخته وو. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوي افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم په افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوي وو او دا داخلي دو د هغه ترفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامي عملیات په وزیرستان او نورو ځایو کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله مننه مایار صاحب، تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم دی، البته د پاکستان لخوا یوه لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
سلامونه تاسو ته ملمت ټول اوریدونکو ته. د دوه بوتنه د موضوع که ورته وګورو، یو کچېرې د پاکستان د خارجي سیاست د نظره په دې شک نشته دی چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو نه مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچېرې په افغانستان کې هر نظام جوړېږي دی په مقابل کې یو مخالفه ډله جوړوي تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهرشاه د وخت نه شروع ده چې داود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اکمال کړل، د مجاهدینو مقابل کې د طالبان اکمال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اکمال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دکه داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه د نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني سیاست داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسائل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي او ډیپلوماتیک جبهه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا د سیو بزرگ سازی ورته شروع شو دایشته. محال دا چې کچېر موږ مقایسه کوو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور لرلو، دلته یو فوج اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه والو وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه یې سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي، ولې هغه رسانه کېږي نه. یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود
جایو که
فکر کوي
بلی عملیات وشول و فقامه و دې په نظر
فکر کوي یعنی معیار سب تاسو خبرون داس ترګندګي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه چې تبلیغات د دې لپاره کې دا د له په هغې قوت کې نه ده آیا خبر هم داسې ده
همدا مسله ده یعنی کچیر دې موضوع ته انکشاف ورکوم یعنی دلته ارقام موجود دي ارقام دی کچیر سلیقه برخورد وکړو خو موضوع ار طرف ته کېدای شي ورشي ارقام دا دي چې دا دی سرکوب شوی دی او د بل طرف نه رواني نه ګانه دایش یو افغاني پدیده نه ده مثلا دی
په دې خبرې وکړو په دې خبرې وکړو دایش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی مننه مایار صاحب راتمنش صاحب تاسو ته درزو بیرته تاسو په خپل سرګندونو کې د اشاره وکړه چې د دایش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره فکر کوي چې د دایش په تشکیل یا تاکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکند داعش په افغانستان کې فعالیت کوي داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي چون موږ یو ضعیف هیواد یو د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماس ضعیفه ده اما پاکستان واقعا د نظامی لنګان قوی ده
خو رادمنش صاحب اوس په فعلا د دایش په حضور باندې کوم خبري وکړو د پخوانی نظام کې د دایش ځای معلومه په زیر روسي باندې دوی کنټرول درلود د جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړې د دوی پر ضد باندې عملیات کول خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغه ډلې د ځپلو لپاره آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره کې تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کوي طالبان بیا هم توانیدلی دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوي وکړي
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده پاکستان د داعش د تعلیم او تربیې په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزنې لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعضې ځایونو کې رامنځته کیږي که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلودې هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده
بله
دا ډیره خطرناک ده که ځای معلوم نه ای ډیر خطرناک
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمه قاچاقي توګه ځین استفاده وکړي په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کی د دوی په نفع کې بنی او د دوی نفع هم دادی چې بیا یو بل دله پیدا کی د طالبانو په مقابل کې استعمال کی او اوس دا دله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ازمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کی او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دی او لاس راوړي
بله مننه مایار صاحب مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش و بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري فکر کوي چې بیرته به په دغو حملو سره وکول شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکول شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي
د افغانستان جمعیت سره د رواني د نکانه یو د بیگانه زت خاصیت لري یعنی دلته د څه جایګار دی پیدا کولای شي د تاریخ نه او امارت اسلامي چې دا یو افغاني افکار لري او د بل طرف نه نړیوال یعنی دا خپل لوی تهدید ده دا سیاسی مسائل چې دي دا څو اباده لري کله چې منفي کله چې مثبت اباد د امارت اسلامي لپاره کچېره په جزئي ډول دایښ یو تهدید کېدای شي د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي دا په دې معنا چې هغه کوم ممالک ایران یا زموږ نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل دا دې ته دایښ یو تهدید ده یعنی دا باعث دی کیږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانی ګورو د نشانه قتل کیږي یعنی که چې د دین غوښته ورته قتل شي دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېږي خو د عملا که چې وضعیت وقتل شي یعنی طالبان د دایش په سرکوب کې یعنی تر ډېر اندازه تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق د دوی عملیات ډېر زیات موفق و خو مسله دغه خبری ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي یعنی کوم مثبت مسائل چې دی هغه پر مطبوعاتو کې ډېر راځي نه اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه د فکر چې دا شخص محور نه ده یعنی اشخاص باندې کچې نور احزاب وګوري کچې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي حزب باندې منځي طالب د سیاسي جریان نه ده طالب یو اصول محور جریان ده اوسکار د اصول دي کچې د دې رهبری د خپل رهبران د لاس څخه ورکړ
خو معیار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د مولا هبت الله نږدې کړي ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده د وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي
مختل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې یعنی کوم مقالات چې زه یې پکې لرم د یو فرد یا د انصار یا مسلمان په صفت یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د یو ځای ده په دې کې شک نشته خو دا وجودي فلسفه د امارت دسته ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي موقف دوی ته یو قربانی ده یو مسئولیت او د بل طرف نه مسئله دسته ده چې کچېره په دوی کې ضایعات راځي په دوی دغه جریان پیاوړی کیږي موږ وکتل چې دوی څو د خپل رهبری د لاسته ورکړو مشران ډېر کلیدي کسان یعنی کچېره دغه مسائل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي دا جریان ټول د منځ دی یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځ دی
مننه مایار صاحب رادمنش صاحب تاسو مخکې اشاره وکړل چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه وسی په حکومت ولای کې ځکه چې د ټي ټي پی او غواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیل غوي ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوال مبارزې ته مخ کړی دا رادانګل دي په افغانستان کې دغه ورسته زینو حمله تک وروګرزو د چین پر ادباو باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت دی روسي پر سفارت د زینو حملو مسؤلیت دایښ واخیست د ورستې حملو ته په پام سره څومره ک دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتی وضعیت خرابوي د افغانستان گاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې دایښ هم د خپل ځان لپاره یو غواخ بولی په دغه هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي
تاسو ته به تر معلومه ده سیمه مبارزه دغه سبنه کې جی سي مثلا اته نفر په مزار شریف کې د منځل لار ویل کېده چې دا دایښ د امدایښ نو زین سایمن سبان او زین ملکی خلق یو شرکت کې کار کول د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو او تاسو ته به تر معلومه ده دا خلق پاکستان کابل ته راغله او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم دایښ مثلا په هرات کې درې نفر دایښیان په محبس کې بندي وو دوی د محبس نه وېستل دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان حالتي او نظامی سړی وو چې د هلمان نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی وو د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول دایښیان وو اما دایښیان نه وو هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړی د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د دایښ غړي وو که نه وو خو عملیات سرته رسولي دي ځکه دایښ جغرافیه نه لري ځای نه لري چې په هغه باندې عملیات وکړي مخکې ځای معلوم محرومو
دا دا هرات خودمون زايده حالت لوريان اخكار او طول خلق وايسي صوفي همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل چې په کور کې و د دغه طالبانو له طرف نه وجل سوي او زه بيخي په دې باندې یقیني یم.
رادمنه صاحب زما پوښتنه ده که پوښتنه تراش سو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي طالبان لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی
معلومه ده
د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ اسیا د منځنۍ اسیا خپل آمادګیګان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندې چې امکانات دې چې مونږ د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه و دا په څه معنا دی دا په دې معنا دی سیدی رښتیا هغه خبره چې افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید زاله و نه ګرځي دا رد کړي او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان چې د طالبان په مقابل کې خبرې کوي یا صلاح استعمال کوي
پر انتقاد کوي
دوی واجب القتل دی دا ټول مسائل سیدی نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعدوي بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وبایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسایل او مشکلات رامنځته کړي دا ډیر اسانه ده د طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي
من نه راتمنه صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات او خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوګي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګوره که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي چې دا عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنگ نه وتلی هیواد دی په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل جنایی او امنیتی مسائل یعنی د هغه آباد دي چې ولس امیدوار کوي یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته د کابل کې د تقریبا شپږتاویا در متدین د تداویل اندنیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلک ته نو کچیر مونږه انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کمنه د د سوردون ندی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تانه قابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نظر مکم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامی ته پر نظامی دګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې پر رسمي ډول تقریبا 30 میلیارد ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته او الا لاس میلیارد ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت یو لک 50,000 اضافه رسي چې اکثریت د دوه په فدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت او بل مسله دا چې کچېره یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچېره یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چدی په جنگ کې شل کاله دغه نه ځه په جنگ کې فعال شوی که نظامی تهدید دی هغه تاسو خبره کی اما خبره چې دوی په داخلي اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وایي
یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي.
یعنی فکر کوي چې کدا د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځزي
دا به یو عامل وي، په خصوص یو نظامی او جنگی جریان تر کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده. یعنی زوس دوی تاریخ هم چې د دوی با وجود دوی چې شل کال په جنگ یو څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي، څنګه وکول شي ارزش چې د مو ګاډي هوادونه هم دوی د سره مشته ګریوان
څنګه
وکول د مسالم کنټرول کړي.
مننه مایور صاحب. رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وایي چې طالبانو د دوهې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړې ډلې به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې که چیرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم داره ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې چې په افغانستان کې اوسېسته، دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استه او پایندې کم بي. زه په دې ان یم چې که طالبان وکول شي سي امنیت تامین کی، مهمه دا ده چې دوی فقر د منځو یوسي. پرون نه بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقه وخت نه لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافقنامې تطبیق حتمی کی، او همدارنګ ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکول شي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی، او خلق د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي.
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوب پیل کړی دی، آیا فکر کوي چې دیو بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوب پیل کړی نه، بلکې هغه خپل سابقه لوب ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده. یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید د تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پی
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتمان پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارات اسلامی دغه نه قوی نفوذ ابزار لري اخواته.
بله،
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقیم دی خو بدل لوبي سره هم چې په ګټه وي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویاند او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو نن د اشتې خراسان څنګه له لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې وکړلې. دا بحث ما نور یاس نور د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په بلسته مخته یوړ.
ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو موسیقی وجود دا پر هرونو نمو یا رکیگی پزولانو کے بندوانا زندگی دیرہو ستانا بغیر